سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه د موزه فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونه پیل کړو. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارج بنټ د حق د جرمونو لړۍ نړیواله محکمه غوښتي چې د طالبانو له لوري له خزو سره د جنسيتي تبعیض په حق لڅړنه وکړي. د پر خزو اونجونو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیزونه د بشري حقوقو سرغړونه وبلله او ویل چې دا موضوع په جدید ډول تعقیب کړي. بنټ امریکا غوښتل چې امریکا چې اعلامیه او ټویټونه کفایت نه کوي ځکه په خپل د حق د جرمونو له نړیواله محکمه غوښتي چې دا موضوع وارسوي. د برېټانیا د بهرنۍ او چارو وزیر جیمز کلرفی وایي طالبان غواړي چې ښځې د افغان ټولنې له ټولو برخو چاڼه کړي. د ډي ا خبري اژانس راپور له مخې د برېټانیا د بندنۍ او چارو وزیر د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په خبرګون کې له هغوی وغوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې له دې کبله به میلیونونه افغانان له کړاوونو سره مخامخ شي. د ایران امنیتي ځواکونه هغه الوتکه بیرته ستنه کړې ده چې دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لوریا له دوبۍ څخه ایران ته لیږدول. د راپورونو له مخې د مهان تهران هوایي شرکت الوتکه نن سهار له تهران څخه دوبۍ ته روانه وه، خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیش کې راښکته شوه او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي مامورونو د ښاغلي دایی میرمن او لور له تیارې ښکته کړې دي. علي دایی چې د ایران او آسیا د زیاتو کلونو ریکارډ په خپل ګولونو ریکارډ په خپل نوم لري، په دې وروستیو کې د ایراني مظاهره چانو په پلوي ځینې فعالیتونه کړي دي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز د علي دایی د میرمنې او لور د بیرته ستنېدو لامل له بلواګرو سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ اعلان کړی دی. د ایران چارواکو او رسنیو مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. د اوکراین لوی درستیز وایي چې روسیه د اوکراین په لویدیځ کې پر بخموت او اودیکا خرونو باندې د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې لوهانسک او خارکیف په مسلسل ډول د مسکو لخوا تر برید لاندې دي. د برېټانیا د دفاع وزارت هم په خپل سهارنۍ خبري بولټن کې دا تایید کړ چې روسیه پر اوکراین په لویدیځ کې پر دونیسک او لوهانسک سیمو بریدونو ته زور کړی ده او په تیرو 48 ساعتونو کې بریدونه پر بخموت، لوهانسک او سوتووف متمرکز وو. په همدې حال کې روسیې ځواکونو سر اعلی قومندان اعلان کړی دی چې په تیرو 4 ساعتونو کې په دوو توغندیزو بریدونو کې 4 توغندي د بخموت او اودیکا په شاوخوا پر 15 خارګوټ وشتل دي. د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. پر اوکراین د روسیې تیرې فبروري د هیڅ پیل شوی او تر اوسه پورې نه ده ملري. او د سپیس ایکس کمپنۍ خاوند ایلن ماسک پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ایران کې د سټارلینک سپوږمکۍ د انټرنیټ کابو سل الی فعال شوی دی. هغه ماسک دا خبره داسې وخت اعلان کړه چې پرستی ورځ کې ایران ته په قچقې ول د سټارلینک ټکنالوژي د وړل خبرونه خبر شو. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د خبرونو سرچینو په قول راپور کړی دی چې ایران کې د اعتراضونو له پایله دغه هیواد ته د سټارلینک د انټرنیټ سپوږمکۍ د وسلیدو کابو 200 ټرمینلونه ایران ته قچق شوې دي. ایران په خپل خاوره کې دالې منی کړې دي او هڅه کوي چې کشف او ضبط کړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو درته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بنټ د حق محکمې څخه د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د ارزونې غوښتنه کړې ده. د حق محکمې لخوا به دا ارزونه او خبره د افغان ښځو او نجونو په ګټه وي او که نه، وړاندې په خبرونو کې درته پرې راپور او شننه لرو. د ننګرهار پوهنتون محصلینو لوړو زده کړو وزارت ته د یو لیک په استولو سره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده.
موږ مبارزه روانه ده، انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا مکتبونه د نجونو په مخ خلاص شي، همدارنګه پوهنتونونه هم خلاص شي.
په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیدو وروسته یو شمېر ښځې وایي د طالبانو دا کړنه به دوی له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
و شخصا خودم ناناور
زه واز د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټون کیم او زما په څیر نور ډېر ښځې شته چې مسؤلیت ورته غاړي دي.
په روزګان کې طالبانو ښځې له کور وتلو منی کړې دي. وړاندې په خبرونه کې به د حق میرمنو حق باورو چې اوس نشي کولی له کور ووزي. نړیوال مسایل ته به هم تم شو. ملتان لپاره
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان زنګړی راپور ورکوونکی د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو په چلند غور وکړي. ریچارډ بینټ امریکا غږ سره مرکه کې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. اخوا د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان له ټولنې د ښځو د محوه کولو په هڅه کې دي. جزئیات په دومید زهرمل په دې راپور کې وورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګیدلي بندیزونه جدید څاري. ریچارډ بینټ دا محدودیتونه او بندیزونه د بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. بینټ پرون له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې د هغه څه په اړه چې د دې لقوله په افغانستان کې له افغان نجونو او ښځو سره روان دي د جنسیتي ځورونې د جرم په اړه د غور کولو غوښتنه کړې ده او دا محکمه اړتیا لري چې ورته رسیدنه وکړي. بینټ دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې طالبانو همدا څو ورځو کې افغان نجونې او ښځې پوهنتونو ته له تلو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. له طالبانو مو د ریچارډ بینټ د څرګندونو په اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ. هاخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي طالبان هڅه کوي چې په افغانستان کې ښځې له ټولنې محوه کړي. هغه تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره د ښځو منع کول به د میلیونونو افغانانو د ژوند ژغورنې مرستو او تجهیزاتو ته د لاسرسي مخه ونیسي او دا به په هر چا اغیزه وکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. طالبانو د شنبې په ورځ افغان نجونې او ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او د تېرې اونۍ د سهشنبې په ورځ ناوخته یې پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز ولګوه. په ورته وخت کې د سعودي عربستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم پرون ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یې خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي فیصل بن فرحان او بلاول زرداری بوټو د خوځو د حقونو د تضمین او د ژوند په ټولو برخو کې د دوی د بشپړ او مساوي ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. دا ټینګار داسې مهال کې چې طالبانو بیا افغان نجونې او ښځې له سیاست او ټولنیز فعالیت راګرځولې او تر خوای د هغوی په زده کړو او تحصیل د بندیز په ګډون ډیر شمیر نور محدودیتونه او بندیزونه هم پر دوی لګولې دي. خو په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو په اړه د نړیوالې ټولنې او په کور دننه د پراخو اعتراضونو او انتقادونو سره سره د طالبانو پکړونو کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي او ورځ تر بلې خپل پلانونه عملي کوي. د یو شمېر افغان چونو او ښځو په خبره طالبان غواړي یو ځل بیا د خپلې نوې ملسیزې واکمنۍ کړنلاره او سیاست عملي کړي.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان څنګهړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه خبر ورکړي. حق محکمې ته د افغان نجونو او ښځو د حقوقو د تلف کېدو د مسلې وړاندې کولو لپاره زموږ همکار مرسلین ارسلا له مدافع وکیل او د بشري حقوقو له فعال شګوفې کاکړ سره مرکه کړې او په فایل کې درې پوښتلې دي چې ته په کتو چې تر اوسه په افغانستان کې پخوانی جرمي قضیو ته رسیدنه نه ده شوې یا د محکمه به وکړی شي چې دې موضوع ته په مسؤولانه ډول رسیدنه وکړي.
ما ته خو د همداسې معلومیږي لکه د پخوانی تصمیمونه چې نیول شوي وو د نورو جرمونو په مقابل کې چې باید اختصاصي او ځانګړي محکمه ورته تشکیل شي، مګر متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ شاهد د سی او ځانګړي محکمې نه وو. اوس هم ماته همداسې معلومیږي، مګر که چیرته دوی په جدي شکل باندې پی باندې کار وکړي او خپل دا تصمیم عملي کړي دا به د افغانو میرمنو لپاره د خوشحالۍ ځای، ځکه چې دغه حقوقونه چې د افغانستان ښځې محرومې شوې دي دغه هغه حقوق دي چې ټول نړۍ ورته احترام لري او د بشر د حقوقو د سازمان دخوا هم دا تایید شوي دي چې هغه کې د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د ازادۍ د بیان حق ده او دا زموږ د اساسي قانون په دوام فصل کې هم ټول تایید شوي دي او د شریعت د لحاظه هم دا حقوق هیڅ مشکل نه لري. اصل کې منبع زموږ د قانونونو همدا شریعت ته چې پکې دغه حقوق موږ ته راکړل شوي دي. نو که چېرته څوک دغه حقوق د چا نه سلبوي هغه په واقعیت سره یو مجرم ده.
بلی طالبان د خزو پوړندې ورستی محدودیتونو او د دوی د کار او تحصیل او تعلیم د منکولو په برخه کې ورستی اقدامات تمیلی جنبور کوي او وایي د افغانستان داخلي مسایل ستاسو په نظر د دې ته پکتو چې افغانستان نړیوال کنوانسیونونه هم امضا کړی دي او عملا د نړیوالې ټولنې غړی هیواد دی، نو آیا دا مسایل کیدلی شي د افغانستان یوازې د افغانستان داخلي مسایل وبلل شي؟
همداسې چې جهان د خپل مکلفیت ګڼي چې د افغانستان په داسې یو وضعیت کې دوی سره مرسته ضرورت لري، او لکه تاسو چې وویلې چې افغانستان ډېر کنوانسیونونه امضا کړي دي، ډېر مساقونه امضا کړي دي، نو په دې اساس باندې همداسې چې نړیواله ټولنه د افغانستان په مقابل کې د مسؤلیت احساس کوي، نو امارات اسلامي هم باید دا ومني او دوی هم باید څه تصمیمونه چې نړیوال نیسي او هغوی د افغانستان په مقابل کې نیسي، نو دا موږ نشو کولای چې یوازې د افغانستان داخلي مسله وبولو. دا د ټول جهان پورې مربوط ده، هم کله چې یو ملک په داسې یو وضعیت کې دا بشري ناورین خواته روان ده، نو دا دقیق خبره ده چې هغوی مسؤلیت لري او طالبان هم باید دوی سره یو راونه تعامل ولري.
تازه تیر ورځ د پاکستان او د سعودي عربستان بهراني چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبري کړې، ویلي دي چې دوی به په ګډه کار وکړي تر څو طالبان له دې محدودیتونو لاس واخلي او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. ستاسو په نظر پاکستان د افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه او د غراز سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې د یو تاثیر ګزار هیواد په توګه څونه د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیتونه تر اوسه ادا کړي دي؟
کراشو دغه د افغانستان نننی حالت چې دغه د همدغو ګاونډي هیوادونو او همدغه د نورو ملکونو د ځینو اهدافو لوجه ده، نو په یو شکل باندې دوی موږ سره خپل خواخوږي شریکوي او په بل شکل باندې موږ باندې فشار دم دوی د خوانوازه شوی ده. بیا هم د عربستان سعودي چې د یو اسلامي ملک په حیث باندې دا تصمیمونه غندلی دي، دا زه تقدیروم او په دې خوشاله یم انشاءالله چې دا به یو مثبت تاثیر په امارات اسلامي باندې ولري.
مرسلین ارسلاو چې له مدافع وکیل او د بشري حقوقو له فعال شګوفي کاکړه سره د ریچارج بنټ د هغه څرګندونو په اړه خبرې کولې چې ویلې حاکم محکمې د افغانو نجونو د وضعیت په اړه ارزونه وکړه.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2012 13.5 او 15.5 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسله راواخلو. د ننګرهار په هانتون د طب پوهنځي محصلانو د طالبانو حکومت لوړو زده کړو وزارت ته یو لیک استولی او پکې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې بیا د کابل پوهنتون یو شمیر محصلان وایي یو لیک ترتیب کړی دی او پکې له خپلو استادانو غوښتي دي چې استعفاوې دې نه کوي، ځکه دا کار د دوی په خبره اکاډمیک ماحول ته لوی زیان دی. د یو شمیر نورو ولایتونو نجونې محصلانې بیا د کابل او ننګرهار پانتونونو د محصلانو مبارزه چې د خپل خوند د زده کړو لپاره کړی ستای تفصیل به په دې راپور کې وره.
هله درس خلرو تر څو زموږ د مظلومو خويندو پر مخ د پانتون دروازې بیرته پرانیزي. دا د هغه لیک یو کرخه ده چې د ننګرهار پانتون د ټپ پانځي محصلانو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته لیکلی او په ټولنیزو رسنیو کې هم خبر شوی دی. د ننګرهار پانتون د ټپ پانځي محصل محبوب چې له نورو محصلانو سره په ګډه دغه لیک لیکلی وایي چې د دوی هلې ځلې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پانتونونو د بیا پرانیستلو لپاره تر هغه پورې دوام لري تر څو چې په خبره د طالبانو حکومت د افغانستان ټول وګړو ته د زده کړو یو شان حق نوی ورکړي.
نې علم نې هغه عمل کې اسکل پر مختګ نشي کولای. موږ مبارزه روانه ده، ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا مکتبونه د انجونو په مخ خلاص شي، همدارنګه پانتون هم خلاص شي. دا موږ جدي خواهش د امارت اسلامي نه چې باید دا پانتون خلاص کړي.
د ننګرهار پوهنتون د محصلانو دا کار چې دوی له هرې شونې لارې څخه خپلو خویندو ته د زده کړو او تحصیل زمینې مساعدول غواړي د نورو ولایتونو د نجونو محصلانو لخوا هم ستایل شوی دی. د کندهار پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار د تی پونځي مسلینو څخه د زړه له کومې مننه کوم. دا یې وښودله چې دوی خپلو خویندو ته څونه مهربانه دي. دا ټول مسلین دي همداسې سره ټول سي یو غوښتنلیک دی اماده کړي او دوی د غوښتنه وکړي چې تر هغو موږ خپل درسو ته ادامه نه ورکوو تر څو چې زموږ خویندو ته د زده کړو اجازه یې نه وي ورکړې.
بلخوا بیا د کابل پوهنتون یو شمېر محصلانو ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم یو لیک ترتیب کړی او پکې له خپل استادانو غوښتنه کړې چې د دوی د زده کړو د بندېدو په غبرګون استعفا ورنکړي، ځکه د دوی په خبره استعفا ورکول حل لاره نه ده او دا کار اکاډمیک ماحول ته لوی زیان دی. دوی د دې لیک یوه کاپي له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې ده. د دغو محصلانو له ډلې یوه چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وایي:
ما یک جمع از محصلین اوناس و ذکوره
موک یو ډله محصلینو چې نجونه او هلوکان دواړه پکې شامل و د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو ته مو لیک ولیږه. په هغه کې مو غوښتنه وکړه چې دوی استعفا ونه کړي. دوی دې له نجونو محصلینو څخه حمایت وکړي خو خپل ځای دې هغو کسانو ته نه پرېږدي چې تخصص نه لري.
جاهایشان را بر انسانهایی که تخصص ندارن نگذارند.
و مختل چه پدی آره ده طالبان دی حکومت دل ولو زده کردی وزارت دی ویان حافظ یا احمد هاشمی نظر هم بوله رو خود دی راپور ترخ پریدو پوریز بونگ پختنی سواب نکری. دی قوز دی میاشتی پا نهویشت منیتا دل ولو زده کردی وزارت لخوا پخ پارشوی حکم که دی طول دولتی او خصوصی پا انتونون لرئیسان وزقه پا جدی توکا غختن شوی بچه دن جونو محصلان پرمخ دی پا انتونون دروازه و تری.
د طالبان لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو له کار بندیز وروسته دوه نورو خیریه مؤسسو کریشن ایډ او اکشن ایډ خپلې چارې په افغانستان کې ځنډولې دي. د دواړو مؤسسو ویلي د طالبانو د پریکړې نهیلي کړې دي. دغه دواړه مؤسسو په دوه جلا جلا خبرو شوو بیانونو کې لیکلي دي په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز په هغه کورنۍ لاله ژور کرکټ سره مخ مخ کړي چې د افغانستان په اوسني سخت اقتصادي بحران کې ټوله تکیه د خزینه مرستندویو کارکوونکو په عاید و. تفصیل به د امید زهرمن لور.
که همه زنان و مردان حتی خانم های خانه هم از این مسئله ناراض هستند، هیچ کس این موضوع را قبول ندارن.
سکینه حسینی نو میگی او په کابل کې لیوی خیریه نه دولتي مؤسسه سره کار کاوه. وای د ټوله کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړي وو، خو په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو خوځو په کار بندي سره به ټوله کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
و شخصا خودم ناناور
زه واز د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټون کیم او زما په څیر نور ډېری خځشته چې مسؤلیت ورتر غاړي دي. د مؤسساتو نږدې څلوېښت سلنه کارکوونکي خځې دي. د طالبانو دا پریکړه غیر انساني او د دین خلاف ده.
په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو د نجونو خوځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې تازه دوه نورو مرستندویه مؤسسو کریسچن ایډ او اکشن ایډ خپلې چارې په افغانستان کې ځنډولې دي. کریسچن ایډ مؤسسه یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي په خزینه مرستندویه کارکوونکو بندیز به یوازې د اړو خلکو مخ په زیاتېدونکي شمیر سره د مرستې لپاره زموږ وړتیا کمه کړي. خبر پاڼه کې د دې مؤسسې د پروګرامونو د مسؤول ری حسن له قوله لیکل شوي په افغانستان کې میلیونونه انسانان له لوږې سره مخ دي او د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز به هغه کورنۍ له لاژور کړکېچ سره مخ کړي چې د افغانستان په اوسني سخت اقتصادي بحران کې ټوله تکیه د خزینه مرستندویه کارکوونکو په عاید ده. اکشن ایډ مؤسسې هم خپله خبر پاڼه کې لیکلي دوی په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د تدریجي ویجاړۍ شاهد دي او د طالبانو لخوا په خزینه مرستندویانو د کار بندیز به د هغو خلکو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري چې د دوی ملاتړ ته اړتیا لري. د مؤسسې زیاته کړې ښځې د هر ډول بشري مرستو په برخه کې اړینې دي، ځکه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دا یوازې ښځې دي چې له نورو ښځو سره اړیکه نیولی شي. اکشن ایډ زیاتوي اوسمهال په افغانستان کې نږدې نیمایي نفوس کافي خواړه نه لري او له سختې لوږې سره مخ دي، خو که په داسې شرایطو کې ښځې له کار کولو منع کیږي دا به د هغه نیمایي نفوس سره د مرستو رسولو په برخه کې د دوی د چارو مخه ونیسي چې له لوږې سره مخ دي. د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز له پریکړې وروسته درې نورو مهمو خیریه او مرستندویه مؤسسو د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سي او پاملرن یا کیر په یوه ګډه اعلامیه کې خبر ورکړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له امله یې په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. پرون د یوناما سرپرست رامیس الکبروف هم د طالبانو د اقتصاد وزارت د سرپرست دین محمد حنیف سره کتنه کې له هغه غوښتي وو چې خپله دا پریکړه لغوه کړي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د هیواد په سویل کې اورزګان ته ورشو. اورزګان کې یو شمېر ښځې وایي طالبانو ورته ویلي دي چې نور بل کورنه وځي. دوی وایي د طالبانو د پرېکړې ورته دغه پرېکړه ورته هیڅ د منلو وړ نه ده او دوی وایي چې دوی د ژوند کولو حق لري. له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي دي دغه کورنۍ وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي دي دوی له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا بیا په اروزګان ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن الملکن ریاست مسؤلین بیا دا خبر ردوي او وایي چې دوی تر اوسه پورې هیڅ یوې ښځې ته دا نه دي ویلي چې له کوره دې نه راوځي. تفصیل به یې د شریف الله شرافت په دې راپور کې واورو.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر ښځې وایي که څه هم ایجاب یې کړی وي خو بیا هم طالبان ورته ویلي چې نور به یوازې په سودا کولو پسې نه راوځي. دی وایي د طالبانو د پرېکړې سخت اندېښمنې کړې دي. فاطمه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکې ده. دې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د پرېکړې دا زیاته خواشینې کړې ده چې ویلي دي چې نور به ښار ته په سودا کولو پسې ښځې نه راوځي. دا وایي د کورنۍ یوازنۍ سرپرسته ده او د ټول کور مسؤلیتونه د دې ورلغاړي دي، نو په سودا کولو پسې دا له مجبورۍ وځي.
دا خبرې ما ته بېخي ډېره بده ده، درد راکړلې چې دوی خوندې دي په کور کښې کوچنې دي، دوی نه راوځي، دوی داسې نه کوي. یوازې نه سړی یاره ښځه لري چې هغه اوس روزانه ووکي که د بازار سودا ووکي، نو هر سړی خدای بچي نه لري چې دوی مټر لري ولاړ شي مټر ډک ورته راوي کور ته ورته خالي کړي. یوازې نه ښځه یې خوراکوي چې هغه اوس د خدای که مخاوند مړ وو که ژوندی وو که زما په کور خدای به شینه خبره چې زه چشي راوم. بیا د ښځې سودا پرې اوس سر ده، د نر سودا پر بل سر ده.
شاکره بیا د اورزګان ولایت یو بله اوسېدونکې ده. دا بیا کری ورځ د خلکو په کورونو کې د نورو خلکو جامې وینځي او په بدل کې له هغوی څخه څه اندازه پیسې او یا هم خوراکي توکي اخلي. دا ځوانه مېرمن وایي که له کوره ونه وځي نو دا او ماشومان به یې د لوږې مړه سي، ځکه د دې په خبره چې مرسته ورسره هیڅوک نه کوي او یوازنۍ خاوند یې په نشه یي توکو روږدي دی.
زه بس هغه مې کار دی چې د دې ډاکټرې صاحب کالي را ورکړي وه، یو نیک سړه ډوډۍ راکوي، یو غوړي راکوي، څو پټاتې راکوي. د دغه کور کره ورسه، دغه کور کره ورسه، په خدای دې ویلو ور طالبان ښځې باندې مالی د خدای دې په طالبانو ښځې باندې کړلې. زه به څه کوم، زه ځم په دا کورو کښې په خدای دې یو کور کار کړی دی، بل کور کار کړی، یو کالي ورکړي ولې، یو ټاټ ورګنډلې، یو
تک ورګنډلی، بس دغه زما خواري ده. نور بیبي بیا د اورزګان ولایت یوه بله اوسېدونکې ده. دا بیا وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي اقتصاد یې صفر سوی او فقر ته اړ سوې ده. دا وایي د تېر حکومت پر مهال ژوند شو، کار یې کولی سو او خلکو او خیریه موسساتو هم ورسره مرستې کولې، خو وایي اوس خلک ورسره هیڅ مرستې نه کوي، ځکه د دې په خبره چې خلک خپله هم په کورونو کې هیڅ نه لري، نو له دې سره به څه ډول مرسته وکړي. په اورزګان ولایت کې ټولې ښځې د ایجاب په خاطر چادرې اچوي. په ورته وخت کې بیا پر اورزګان ولایت واکمن طالب چارواکي د دې ښځو د خبرې ردوي. په دغه ولایت کې د امر بالمعروف و نهي عن الملکر ریاست مسؤلین وایي چې دوی تر اوسه پورې هیڅ یوې ښځې ته نه دي ویلي چې تاسو ښار ته په سودا کولو پسې مه راوځئ. دوی وایي دا د هغه کسانو تبلیغات دي کوم چې د دوی په زیان یې کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ریاست مسؤلینو په پرله پسې څو خبرپاڼو کې ویلي دي چې دوی هره ورځ په ښار کې ګرځي څو د بې حجابه ښځو مخنیوی وکړي. په اورزګان ولایت کې دا ښځې طالبانو پر داسې مهال د کور د بهر تګ څخه منع کړي چې اوس مهال تازه په افغانستان کې یو شمېر نړیوالو موسساتو چې پخوا به یې له دغه بېوزله افغان ښځو سره مرستې کولې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. خو دا اوس معلومه نه ده چې ایا له دې ښځو سره به چې په کورونو کې کښېني څوک ورسره مرسته کوي او دوی به څه ډول حالات لري. دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
بیا به هم روزګان ته تم شو. روزګان کې کوډګر ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او شخړې رامنځته کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي په یاد ولایت کې د تعویزګرو او کوډګرو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي یا د کوډګرو او یا هم تعویزګرو د خلکو عقیدې خراب کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دوی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلې چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې.
یو سړی ما خپله ولیدی چې زما ډېر ملګری و، داسې تعویز یې وکړي. هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، چې ښه کورنۍ ښځه وه، یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مته چې دغه د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولکه به شی څه وي، بیا زوی ورته دغه ته درېدلې وزه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکړي دي.
شپېوله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دوی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تا څنګه ورسره ومنله؟ نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د برار راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې له تعویزونه ما په خپله پیدا کړله، بره ما دا تعیید کړله. د هغې ورځې څه بره به د دا خواهش و د خو سره سلاس په اخېست، موږ کور یې را خراب کړ.
دیني عالمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جماعت پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسي.
روپی اخستن پر دغه شهر پر دی کوډ باندې هغه ضرر یې ته نا ګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي، دا د اسلام د جګه څخه ګناي کبیره ده.
د اورزګان ولایت ته حج او قاف ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
زه د راډیو ازادي ته ټوله کارکوونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. دا یونامه او د ملل متحد خواشینی دا تر څه وخته به دوی خواشینی څرګندې چې پله د انجونو مکتبونه وتړل سو دوی خواشینی څرګنده کړه، بیا د موسساتو سره وګرځول سل، بیا پوهنتونونه باندې سو دوی خواشینی څرګنده کړه. دا خواشینی تر څه وخته به دوی کوي؟ دا خواشینی هیڅ پدر نه خوري، دا خواشینی هیڅ پدر نه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا خبر کوله چې طالبانو لومړی شوونځي بند کړل، ورپسې د نجونو پانتونونه، ورپسې دا کار وکړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو ورتګ بند کړي. اوس په هلمند کې دا اعلان کړی دی چې الکان دي نور هم پانتونو ته ناراضي. په هلمند کې مطلق د الکانو په مخ پانتونونه تړلې دي. هغه نجونې چې د لوسو کلو څخه عمر زیاتې، مدرسو مساجدو ته د دیني زده کړو دپاره هم نشي تلای. زه وایم چې نو کلیسا او بتخانې ته ولاړ سي او که څنګه. دا خو د هیواد او اسلام او د خلکو سره مینه نه ده. فکر کوم دا یو تعصب دی چې دوی یې پالي او د خارجانو د امریکا او د پاکستان لاسپوڅي ده. دا رقم اسلامي نظام خو د اسلام په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی.
السلام علیکم، زه عزیز الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما په نظر دغه طالبانو چې کوم مکتبونه پوهنتونونه یا د ښځو کار کول په موسسات کې بند کړي دي، دا موږ ټول افغانان په کلکه خوندو. ورور دغه ډیر د هر څه نه خلاف کار کړی دی. هر څه چې په زړه وغوړي هغه کوي. دا چې د خدای وروي ته وګوري، د قرآن وروي ته وګوري، دا کارونه جن کوي. دوی د ملت کومې خوا ته بیا یې پر کومه خوا ځي، څه کوي او پر کومه خوا ته روان کړی دی. ټول ملت چې خوابدې دي، په هرې خوا چې مخ ونیو هغې خوا ته روان وي. بس چې خپل طبیعت یې ورته وویل، خپل په طبیعت یې خوښه سو، هغه کارونه کوي. نور نه د ملت خوښ ته ګوري، نه د بل چا خوښ ته ګوري، نه د یو چا خبر اوري. بالا چې که ملت وږی که تږی، دوی چې هر څه وکړه هغه کوي، ولې ځکه د دوی نسونه خو ماړه دي.
د خبرونې دویمې نیمۍ ته راورسېدو. په دې برخه کې درته اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو. تر هغې وړاندې خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بینټ د هاګ د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو له لورې له ښځو سره د جنسیتي تبعیض په حق لڅېړنه وکړي. د پرخوځو نجونو د طالبانو له لورې لګول شوي بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه وبلله او ویل چې دا موضوع به په جدي ډول تعقیب کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرفی وایي طالبان غواړي چې ښځې د افغان ټولنې له ټولو برخو چانه کړي. د ای ای خبری ژانس دا راپور له مخې د برېټانیا د مدنیو چارو وزیر د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په غبرګون کې له هغوی وغوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې له دې کبله به میلیونونه افغانان له کړاوونو سره مخامخ شي. د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه بیرته ستنه کړې ده چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لور یې له دوبۍ څخه ایران ته لیږدول. د راپورونو له مخې د ماهان هوایي شرکت الوتکه نن سهار له تهران څخه دوبۍ ته روانه وه، خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیش کې راښکته شوه او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي مامورانو د ښاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې وویستل. علي دایی چې د ایران او آسیا د زیاتو ګولونو ریکارډ په خپل نوم لري، په دې وروستیو کې د ایراني مظاهره چانو په پلوي ځینې فعالیتونه کړي دي. د اوکراین لوی درستیز وایي چې روسي د اوکراین په لویدیز پر بخموت او اودیکا ښارونو باندې د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې لوهانسک او خارکیف په مسلسل ډول د مسکو لخوا تر برید لاندې دي. د برېټانیا د دفاع وزارت هم په خپل سهارنۍ خبري بولټن کې دا تایید کړې ده چې روسیا د اوکراین په لویدیز کې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو بریدونو ته زور کړی ده او په تیر 48 ساعتونو کې پر بخموت او لوهانسک او وسوات متمرکز و. په همدې حال کې د روسیې ځواکونو سرقومندان اعلان کړی دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دوو توغندیزو بریدونو کې 43 توغندي د بخموت او اودیکا په شاوخوا پر 15 ښارګوټو وشتلې دي. د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. او د سپیس ایکس کمپنی خاوند ایلن ماسک پر خپل ټوټر پاڼې لیکلی دی چې په ایران کې د سټارلینک سپومکۍ د انټرنیټ کابو سل الی فعال شوی دی. هغلی ماسک دا خبره داسې وخت اعلان کړه چې په وروستیو ورځو کې ایران ته په قاچاقي ډول د سټارلینک ټکنالوژۍ د وړلو خبرونه خپاره شوي وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خبرونو سرچینو په قول راپور کړی چې په ایران کې د اعتراضونو له پیل دغه هیواد ته د سټارلینک د انټرنیټي سپومکۍ د وسلېدو کابو 200 ترمینله ایران ته قاچاق شوی وو. ایران په خپل خاور کې دالی من اعلان کړی دی او هڅه کوي چې کشف او ضبط کړي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په تیرو شلو کلونو کې ډیرې انجونې په خوانځیو په انتونونو او نورو خوانیزو مرکزونو کې په لیکلوست بوختې وي، خو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغان خزوی بیلابیل محدودیت ولګاوه. د زده کړو په برخه کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځیو دروازې وتړلې. طالبانو په یو حکم کې تر بل امر پورې د ښځینه محصلینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي په انتونونو د دروازو د تړلو امر وکړ. ورپسې ښوونیز کورسونه هم بند کړل. کړل. د کابل د طبي پوهنتون د استوماتولوژي د څانګې د وروستي سمستر محصله مینه حسنزی وایي چې په ډېرې خوارۍ سره دې پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو اوس خپل وروستي امتحان ته د طالبانو حکومت پرېنښودله. نوموړې وایي له هغې ورځې چې د نجونو پر مخ ښوونځي بند شول، له دوی سره دا ویره وه چې یو ورځ به د پوهنتونونو دروازې هم تړل کېږي.
وروسته له دې چې مکتبونه بند کړل شول او پوهنتونونه وازو، زموږ هره ورځ تګ پوهنتون ته د دې ویرې سره و چې نن او که سبا پوهنتون به هم بندیږي، او ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې حتما به پوهنتون بندیږي. خو بیا هم د موږ د زړه په عمق کې هغه د امید ډیوه بیا هم بله وه چې کیدای شي پوهنتون بند نه شي او مکتبونه هم بیرته واز کړی شي. خو دا ډیوه هم مړه شوه او زموږ ټول ارمانونه، زموږ ټولې ارزوګانې له خاورې سره خاورې شوې. که زه خپل هغه اصلي حالت او احساس تاسو ته بیان کړم، نو دا به په الفاظو کې بیخي بیان نشم کړی. کتابونه مې کېښول ځکه چې یوه کلمه مې نور نه شوه جذبولی. زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
اغلی حسنزی له نړیوالې ټولنې څخه سخت خفه ده، وایي هغوی د دوی د ځورولو ننداره کوي. له لیک لوست څخه د نجونو په زوره لرې کول یوازې او یوازې په الفاظو غندي. هغه وایي زده کړه او تحصیل د دوی شرعي حق دی.
د تحصیل او زده کړې حق زموږ انساني، زموږ اسلامي حق دی او موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي، ځکه چې خلک اوس پوه دي، ښځینه ډېرې پوه دي، نجونې پوه دي. دوی خپل حق د هیڅ څه سره نه معامله کوي. موږ دلته د دې حق په وړاندې هیڅ د تعامل او حوصلې ځای نه وینو. نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، ناټو څخه او د ټولو غربي مملکو څخه هیڅ څه نه غواړم، ځکه چې دوی هیڅ څه موږ ته نه دي کړي او وروسته له دې به هم موږ ته هیڅ څه ونه کړي. د دوی ټول کارونه د شعار بڼه لري او د عمل بڼه نه لري. وروسته له دې هر څه به چې کیږي هغه به ملت کوي او خپل حق به خپله ملت اخلي. هغه نجونې چې د مکتب د تحصیل د حق څخه بې برخه شوي، هغوی دپاره هیڅ نه دي کوي او موږ دلته هیڅ امید نه وینو چې هغوی به د موږ دپاره کوم اقدام وکړي یا به زموږ حق د سرپرست حکومت څخه وغواړي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو سره سمدستي په ښوونیزو کورسونو هم بندیز ولګېده. په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وایي
تر سخته ورځو راته، ځکه ایما ورور ما سره یو ځای هغې ته اجازه ورکړل شو چې دننه شي کورس ته، مرکز ته یعنی، ولې ما ته یې ویلي چې تاسو حق نه لري. دا په کوم دین، په کوم آیات ثابتولی شي تاسو؟ راته یې ثابته کړي او ایما آخرنه امتحان و، نو تاسو خپله وایي ایمون ګناه پسه کېدي. همدا مو ګناه ده چې یو جنۍ یم او په افغانستان کې متولد شوی یم یا له افغانستان نه یم. تاسو ته غږ کومه، مګر تاسو چا زیږولی؟ پلار مو او که یا مور؟ که شجاعت، انسانیت، فهم او درک په تاسو کې شته، دا ټول د یو ښځې له برکت نه انتقال شوي تاسو ته، نه له یو سړی نه. که د دې شیان کمښت احساسوئ خپل وجود کې، نو اجازه ورکړئ خپل خور، مور، لور ته چې درس وایي، د تعلیم دروازې بیرته پرانیستئ او باز یې کړئ. او په آخر کې دا باید ورمه ووایمه چې پښتانه پیغله یمه، په غیرت کې میړانه یمه، لور د خوشحال خان کشر خور د ملاله یمه.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونیزو کورسونو د بندېدلو په تړاو ګڼو افغانانو غبرګون وښوده او خپله خواشیني څرګنده کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی سایما خوګیاڼۍ وایي چې د طالبانو حکومت له نجونو او میرمنو څخه هغه حق اخلي چې خدای او رسول ورکړی دی.
دا ډېره د ناامیدۍ خبره ده. یو انسان چې په ټولنه کې تعلیم حق لري، چې تعلیم وکړي، هغه تعلیم هم چې نه د خدای پاک د خوانه منع شوی وي، نه زموږ دین منع کړی وي، فقط دوی د خپلو خېټو نه مثلا دا خبره کوي چې عصري علوم بند کړه په دو باندې، حتی مدرسې بندې دي. او څومره چې زه اوس معلومات لرم، په افغانستان کې هغه مؤسسات چې ښځو پکې کار کولو، نو هغه مؤسسات ښځې هم په کورو کړي دي، د دولتي او غیر دولتي. د دې ترڅنګ موږ اصول د چې پوهنتونونه هم بند شو، جنکې د امتحان په ورځ باندې داسې کسانو چې همدا اخرنی امتحان و د پوهنتونونه یې راویستي چې زه یې لاړ شي کورو ته. خو په یو شي خوشحاله ما چې ننګرهار کې د خپلو خویندو تر څنګ زموږ هغه نارینه محصلین ودرېده، هغه هلکان بغیرته باوجدان هلکان ودرېده او د امتحان انکار وکړي، امتحان ورنه کړي. دا ډېر ښه کار شو. چېرته زموږ د ټولنه کې نارینه همدغسې د خویندو خوا ته ودرېږي، طبعا نو دغه جنکې هم د چا لورګانې دي د چا خوندې دي د تعلیم نه پات کېږي او په قاطع ډول خپل غږ جګي او وی وی د ټولو شیانو سره بایکاټ وکړي. مثلا به جنکې لاړ شي پوهنتونو ته ولاړ شي ښوونځیو ته. د هغه استادانو قدر کوم چې د خپلو شاګردانو په خاطر باندې د خپلو خویندو په خاطر باندې دوی استعفا وکړه. یعنې د دوی دغه عمل د ستاینې دی او خدای به ورته د روزي وسیله دی او بله طریقه وکړي. دا استادان دي او دوی کولی شي مثلا د بل چېرته کار وکړي او بلې طریقې نه خپل روزي لاسته راوړي. مګر دغه عمل ډېر ښایسته عمل و ډېر ښه عمل و او موږ دغه عمل د دوی ستایو.
میرمن خوګیاڼۍ زیاتوي چې اوس افغان نجونې هغه یو بل سره د خپل زړه خواله هم نشي کولی.
کله چې دوی غواړي چې خپل غږ یې چېرته جګي او خپل هغه د زړه باراس خوب اسي هغې ته م نه پرېږدي. هغهلته لرګی په لاس کې وي پایپې په لاس کې وي وهي ټکوي اوبه پې اچي مظاهره شیندي او حتی مثلا وار پې کوي او معول د پې مظاهره کوي چې وجل کې مثلا وغورځېد سر باندې چې دا ډېره دردونکې وه. یعنې د دې کار حق نه لري، د غونډې حق نه لري، د مظاهرې حق نه لري. بې زندان ته وړي هلته ورنه تحقیق کوي په دې ټولنه کې چې وارې جلکې زندان ته لاړه هغه فامیلو ته ډېره سخته تمامېږي. نو دغه حالت ډېر ځورونکی دی او د افغانستان په تاریخ کې دغسې حالت نو راغلی په افغانستان په ښځو باندې. کابل ته طالبانو دا کارونه وکړه مګر هغهلته ټولنه اوده وه. مثلا زمونږ تعلیم یافته خویندې ډېرې نه وي چې څو پوهنتونه وو دولتي، مګر دومره ډېرې نه وي چې هغو مثلا دومره تاوان کړی وي. اوس خو موږ ګورو په زرهاو خویندې زمونږ په غیر دولتي پوهنتونو کې درس وي، په دولتي پوهنتونو کې درس وي. دا طالبان په هغه مفکوره دي چې ولا د افغانستان خلک هماغسې ودو دي لکه شل کاله مخکې چې ودو. هغسې کله کېږي اوس د افغانستان ټولنه رابیداره شوې ده، د افغانستان ښځې نجونې رابیداره شوې دي، د دې تر څنګ د ټولنې ملاتړ لري، د خپلو ورونو ملاتړ لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زورونکي قصه ډېره زر ختمه شي.
میرمن سیما ستانکزی چې یو عمر افغان میرمنو ته مدني فعالیتونه کړي وای، یوې نجلۍ ته په ژوند کې د خوښۍ دوره متعلمي او محصلي وي. د طالبان حکومت دا خوږه دوره انجونو ته په ترخو خاطرو بدله کړه.
هغه خاطرې هیڅکله هم څوک نه سي راولی او همیشه به ساس په ذهن کې، یعنی دا خاطرې حق وي. خو په نننی نظام کې دغه څه مثلا نن روان دي، په دې سره بې له شکه چې دوی غواړي د میرمنو حضور په ټولنه کې لمانځه ویسي او میرمنې عاشیته کې زه اوس هم دي خو یوازینی مرجع سه، یعنی تر یو حد امید اوس په دې کې به دومره زیات مداخله نه کیږي. هغه پوهنتون اوس بدبختانه اوس په دې پسې هم اخیستې ده. خو په ټوله کې یوازې د ښځو او ښځینهوو مشکل نه، حتی نارینهوو ته یې هم ځینې ستونزې او مشکلات حل کړي دي او جوړ کړي دي. نو زه نه پوهیږم چې د دوی دغه اصلي هدف له دې نه څه ده. آیا دوی په همدې سره غواړي چې بالاخره میرمنې په دې شکل سره ماتې کړي؟ یو څه زه ویلی سم چې میرمنې هیڅکله هم ماته نه مني او دوی قوي هوډ لري چې دوی به مخ په وړاندې درومي او خپل هیواد ته به د خدمت جوګه کیږي.
د میرمن ستانکزی په نظر طالبان له باسواد میرمنو څخه ویره لري ځکه یې د زده کړو مخه نیسي.
دوی د هغه پردو بادارانو په لمسون سره غواړي دا کارونه په لاره واچوي تر څو د افغانستان هر وګړی د علم او پوهې له نعمت نه بې برخې کې. ځکه دوی ویره له میرمنو نه لري او په میرمنو ځکه دومره بوج او فشار دی چې وایي که چیرې یو نارینه باسواده سي یو فرد باسواده ده، خو که چیرې یوه ښځه باسواده سي یوه کورنۍ باسواده ده، یوه ټولنه باسواده ده. نو د دوی اصلي ویره له میرمنو نه همده ده چې دوی باندې همیشه رنګارنګ فشارونه او رنګارنګ فرمانونه ورته صادریږي او په دوی باندې تطبیقیږي. خو یو څه ویلی سم هر تیارې پسې رڼا ده. دومره بلند پروازی هم په ژوند کې خوند نه کوي، په سیاست کې خوند نه کوي. هم دومره کالوتی هستی ډېر زر به هم راوپرځېږي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو څخه وروسته یو شمېر استادان هم دې ته مجبوره شول چې له خپلو دندو څخه استعفا وکړي. د پوهنتون استاد احمد رشاد جمالیار وایي چې د استادۍ له دندې څخه استعفا ورته اسانه خبره نه وه، خو له افغان نجونو سره یې د خواخوږۍ څرګندولو لپاره بل څه په وس نه و.
گرفتن همچو تصمیم برای من که از نزدیک
د داسې پریکړې نیول زما لپاره چې لیوی لسیز خمیزیا تدریس کړي اسانه خبره نه ده. دا د نجونو په حق کې لوی ظلم دی چې پوهنتون ته لاړ شم او یوازې هلکانو ته درس ورکړم. ولې؟ په کوم دلیل؟ دوی څه ګناه کړې؟ په حجاب کې راتلې. اوس نارینه او ښځینه محصلینو بیل لیک او لوست کاوه، ښځینه استادانو درس ورکاوه، څه له شریعت سره په ټکر کې وو. زه د خپلو خویندو محصلینو په حق کې ظلم نشم منلی، ځکه نور خپله دنده پرېږدم.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد زرغونه زیوه رښتین وایي چې یو خو د طالبانو په راتګ سره په سلګونو استادانو هیواد پرېښوده او کډوال شول، بل اوس استعفا کوي. دا اکاډمیک ماحول ته داسې زیان دی چې بیا به جبران نشي.
کلونه کلونه خلکو تحصیل وکړو، خلکو مستریانې واخیستې، خلکو ډاکتریانې واخیستې، او په همدې حالت کې وطن دپاره د خدمت جوګه شول. مګر دا چې نن د مجبوریږي چې هر یو استعفا کوي، لویه ضایع ده. د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره سل کاله پس به هم بیا د پوهنتون هغه پوهنتون نه شي. او د دغه پروګرام هدف هم همدا دی چې د افغانستان خلک د علم او تحصیل نه بې برخې پاتې شي.
درمنه دوستانو، د راپورونو له مخې طالبانو نه یوازې دا چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه وتړل، بلکې ښځینه لیلیې هم بندې کړي. دا به نننۍ خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هله لرم چې به ونی به مو په خوشحالي سره تیر کړی وي، او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم. قدرمنو اوریدونکو، دا ونی د نامزادۍ په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزادۍ حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې سویل شوی دی، همدارنګه کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدي فسخه کیږي، د کومو حقوقونه برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، په خیر علي خپرونې ته ستړي مشئ. که چیرې دا راته ووایي چې د نامزدۍ حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې دا به د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې لپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده، او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی، دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالو اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په شپاړسمه ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې یا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتی وي. همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په درویشتمه ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدی د مبخیر ازدواج کړلو ذکر شوی دی چې په دو کې هم د واضح کاری چې نامزادی خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي نو دا به د یو د بل په خوښې وي د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړو.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزادیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګوره د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې د افغانستان چې ټول په ملي موضوعات ته البته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي په هغو کې د 16 ماده کې د کوژدي تعریف کړی دی چې کوژده د ازدواج له وعدې څخه عبارت ده همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره یعنې کوژده جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجې یا دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسېږي چې واده وکړي یعنې د واده پرېکړې ته ونه رسېږي او دغه نامزدي فسخه شي دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسېږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړو یو د بل سره نکاح وکړو نو د تېر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 16 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تېر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګوره د کوژدې په برخه کې د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي چې دا موضوعات شته دي په وروسته پات هیوادونو کې خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو له هغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي نو دا لومړی خو هغه د که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره که چېرته موږ یو مثال ورکړو په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کووید څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي یا حتی بعض کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده او واده وکړو او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کووید حق نقص کیږي هغه د کورنۍ د پاملونو دخوا د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کیږي ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی محاکمیت دی او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نشي ویلی چې موږ په کوژده خودی دي کوژده ورکوي خودی دي خپلو مشرانو د خانه ورکول کیږي او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بیانه وړل کیږي لکه د اجباري او بعدو کې ورکول چې په کوژدې موده د بیانه وړي په مستقیم ډول واده ترسره کیږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کېږي د یو د بل د خویو عاداتو سره د بلاتیا دپاره ښودل شوې ده چې د بل د خویو عاداتو سره بلاتیا پیدا کړه او د متحل والي ژوند ته آماده شي. چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مې اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ ابتدایي تهداب شمېرل کېږي. که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کېښودل شي نو هغه دیوال باند په ښه شکل باندې رسېږي. نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادي یا کوژده ده په ښه شکل باندې کېښودل شي په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کېښودل شي نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوې وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي. او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبان یو د بل خوښ وي داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو په جانبانو باندې د کوژده تحمل نشي. او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت کې باید په قانوني شرعي وخت کوم دی په وخت کې ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزادۍ د حق په تړه واورېدې. دا وعدې د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
دی جوڑ کا پسر لیتا ہاں دی ڈولی کا اور بل دی جوڑ کا پسر لیتا ہاں دی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چاپا مخوب لی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑ لی دی دا غم سپیڑ میں پا مخوب مخبان دی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا مخ مخلری سفر سنت دی جڑ مام نورا ٹول یاران دتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا